السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه ترې ولس بوجو ده په راپورونه کې اوري چې د لسو افغانانو جسدونه نن کابل ته انتقال سول چې د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وه د پښتونخوا عوامي ګوند له مشر سره ځانګړې مرکه هم په دې خبرونه کې اوریدلې سی خو په پیل کې خبرونه له صفي الله ستنګزین اوري
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي د ترکیې په استانبول کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله د وژل شویو افغانانو له ډلې د لسو تنو مړي نن کابل ته انتقال شول چې ټول یې د هرات اوسیدونکي وو او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په مومند ایجنسۍ کې پرون شپږ کسان وروسته له هغه وژل شول چې یو منی بس موټر او موټرسایکل د سړک پر سر پرېښودل شوي ماینونو واولوچل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې و چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي د همداراز ډاډ ورکړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي خو افغان ولسمشر پرون د ارګ په جامع جومات کې د جمعې تر لمانځه وروسته په وینا کې وویل د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وشي د پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وویل د ملي د حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو وګړو استازي وي او غړي به صادق خلک او د هیواد ملي ګټو ته ژمن ووسي د ترکیې په استانبول کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله د وژل شویو افغانانو له ډلې د لسو تنو مړي نن کابل ته انتقال شول د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل دا کسان د هرات اوسیدونکي وو د سراج په خبره د دوه نورو کسانو جسدونه پرون کابل ته انتقال شوي وو د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د استانبول په اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ ټولې دوه څلوېښت سورلۍ افغانانو چې یوازې شپږ تنه ژوندي پاتې شوي د خبر جزئیات روانه خبرونه کې اوریدلی شي د زابل ولایت په پینځو ولسوالیو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین پرون پیل شو د زابل د عامه روغتیا رئیس لال محمد توخی وایي په دغه کمپاین کې چې نه ورځې دوام کوي د زابل د پینځو ولسوالیو ماشومان په دریو پړاوونو کې واکسینېږي
دا کمپاین د زابل په پینځو ولسوالیو کې بجریان ولري د نو ورځو لپاره ده د اکسلریشن یا تجدیدي کمپاین په نامه ده او دا درې روند دي یو وسته یو امیاشپات او یو امیاشبل درې میاشتې دوام
د کمپاین غړي او ډاکټرانو د زابل له خلکو غوښتي چې لا بیلابیلو ناروغیو د ژغورنې لپاره خپل ماشومان واکسین کړي د نورستان چارواکي وایي دغه ولایت مشرانو او دینی عالمانو پریکړه کړې چې څوک د ځنګلونو په وهلو ونیول شي سخت سزا به ورکول کیږي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه ولایت مشرانو او دینی عالمانو د پریکړه پرون په واغونډه کې کړې ده ښاغلی عبدالقیوم وایي دا کار به د نورستان د طبیعي ښکلا لپاتې کېدو سره ډېره مرسته وکړي او حکومت ته هم پکار ده چې په دې سیمه کې د برېښنا بندونو او نورو تاسیساتو په جوړولو اقدام وکړي په نورستان کې په داسې حال کې مشرانو او دینی عالمانو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی چې لا هم په دیش کې او هاخوا د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځنګلونه وهل کیږي او له پولي هاخوا پاکستان ته قاچاق وړل کیږي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ الف ټیمونه به راتلونکي شنبه په ورځ یو شلوریزه لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډله غوره شوې او لوبه به په پاکستان کې کیږي د دې لوبې بهیر به د افغانستان او پاکستان د سیمه ییزو ټلویزیونونو چینلونو له لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي کرکټ بورډ دا لوبه په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ټیم لپاره یو په زړه پورې تجربه بولي او وایي د هیواد د ملي لوبغاړو پر وړتیا به مثبت اغېز وکړي له بلې خوا تمه د سبا په کویټ کې افغان نولس کلنه لوبډله د آسیایي ټیمونو ترمنځ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ پایل له ماليزیا سره وکړي دغو ټیمونو اتل بد زورو شپړسم کال نولس کلنو نړیوال جام ته لار پیدا کړي افغان ټیم له دې مخکې درې ځل د نولس کلنو په نړیوال جام کې برخه اخیستې ده بیا هم خرغلی په مومندو ایجنسۍ کې پرون شپږ کسان وروسته له هغه ووژل شول چې یو منی بس او یو موټر سایکل د سړک پر سر پرېښودل شوي ماینونو والوتل په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان شول په لومړۍ چاودنه کې د سولې د سیمه ییزې قومي کمیټې د یو مشر د زوی موټر سایکل په نښه شو د سولې د کمیټې رضاکاران د وسلوالو پر ضد د پاکستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي په دوهمه چاودنه کې یو مسافر وړونکی منی بس د سړک پر غاړه پرېښودل شوی ماین والوت چې پنځه کسان پکې ووژل شول جماعت الاحرار چې له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې ډله ده دوړو چاودنو مسؤلیت منلای د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي داسې ښکاري چې په لایبیریا کې د ایبولا په نامه د وژونکي ناروغۍ د خپرېدو نښې په کمیدو دي ایبولا ناروغۍ زیات کسان په همدې هیواد کې وژلي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي لا هم په ګاونډي هیوادونو سیرلایون او ګینی کې د خپرېدو په حال کې ده. د دې نړیوال سازمان د تازه ارقام له مخې د ناروغي په لویدیځ افریقا کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي او تر 14,000 نور پرې اخته شوي دي. خود دبلیو ایچ او یا روغتیا نړیوال سازمان مشر وی ممکن په دې ناروغي شاوخوا 15,000 نور مړه شوي کسان به رسمن ثبت شوي نه وي. که څه هم ویل کېږي په لایبیریا کې چې ایبولا پکې 2,200 کسان مړ کړي، د دې ناروغۍ خپرېدل کم شوي، خو چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې زیاتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما له جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو وغوښتل چې د کال تر پایه مخکې دی د اسلامي دولت ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد مبارزې لپاره بودیجې تصویب کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې تر منځمهالو انتخاباتو وروسته چې له مخې جمهوریت غوښتونکو پکې د کانګرس په دواړو جرګو کې زیاتې څوکۍ ګټلې، د غرمې د ډوډۍ پر مهال ښاغلي اوباما له وکیلانو وغوښتل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو لپاره د 5 میلیارده او 600 میلیونه ډالرو په اندازه د پیشنهاد شوی بودیجې ملاتړ وکړي. په دې بودیجه کې 1,600 میلیونه ډالره په عراق کې د 1,500 اضافي امریکایي پوځیانو ګمارلو ته ځانګړي شوي چې اوباما یې پرون اجازه ورکړي. له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر 3,000 ته ورسیږي چې د عراقي او کوردي د پیشمرګه جنګیالیو پر روزنې او تجهیز بوخت دي. اوباما دغه راز د ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د 6,000 میلیارده و 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د عاجلې بودیجې غوښتنه کړې ده. د روسیې خبری اژانسونه وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او دغه امریکایي سیال جان کیری به نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې بل اونۍ د آسیا پاسفیک اقتصادي سرمشري ته جوړ شي. کیری او لافروف د اکتوبر پر 14 پاریس کې سره کتلي او د یوکرین پر بحراني خبرې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جن ساکي پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبرې لرلو ته وویل.
The secretary has a bilateral meeting I believe tomorrow.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر لافروف سره دوارخي ځکته نه ولري. دوی به یقینا د یوکرين پر وضعیت هم خبري کوي. د پدې اړه په منظم ډول لافروف سره خبري کړي دي. ټاکل شوی نن په پیکینګ کې هم دوه مشران د یوکرين په ختیځ کې پر روان وضعیت خبري وکړي، خو د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام بحث به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي. روسیې، امریکا او د نړۍ څلور نورو قدرتونو د نوامبر په چلی رښتما له ایران سره پر اټومي موضوع دایمي موافقه ته رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. لویدیس اندېښنه لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې جوړې کړي. امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات به په هیڅ صورت له ایران سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ګډه مبارزه کې برخه ونه اخلي. سوزان رایس چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې خبري کانفرنس ته څرګندونې کولې، د همداراز ویل د ایران د اټومي پروګرام د لنجې د حال او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د متحده ایالاتونو د هڅو ترمنځ کومه اړیکه نشته. امریکایي چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ. ولسمشر اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته پټ لیکاستولې. نو د سیمه اونړې مهم خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچې د لس افغانانو جسدونه نن کابل ته انتقال سول چې څو ورځې مخکې کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوې وه. د یو امریکایي پوځي د څرګندونو په اړه معلومات درکوي چې وای اوسامه بن لادن د وشتلې دی. دا هم ورې چې د امریکا پوځ په افغانستان کې خپلې پوزرګونو موقت ودانی لمنځه وړې دي. په پکتیا کې خلک د اداري فساد د ادعاو د څېړلو غوښتنه کوي.
مونږ د مرکزی حکومت نه د یو هیئت غوښتونکي یو با صلاحیت او بې طرف هیئت چې راشي او د پکتیا د خلکو غږ د خپلې اداراتو مخپله وڅېړي.
د پښتونخوا عوامي ګوند له مشر محمود خان اڅکزي سره ځنګړې مرکه هم درته لرو.
پکار دا ده که چینی که امریکایی که نور کوتونی چه افغانستان و پاکستان و ایران سرکشینی او دوی دره سره پدی کانی که چه تاشی با یو دوبل پا کارون که مداخلت نکنی.
دا روختیا دا جوان شتمنی پروگرام اول برخه پا همدیخ پروانی که وریده لسه تر یول صبح جون نور مسائل هم چیرو. نن کابل ته د هغو لسو افغانانو جسدونه انتقال سول چې سور زمخ کې په ترکیه کې کښتۍ ډوبه سوه او دوی په نتیجه کې مړه سول. دوه جسدونه تر دې مخکې افغانستان ته انتقال شوي وه. دغه کښتۍ 15 ورځې مخکې استانبول ته نږدې په سمندر کې ډوبه سوه. په کښتۍ کې د سوریې اتباع هم سپاره وه. خان محمد سیند په کابل کې دی. سیند صاحب، وروستي معلومات څه دي چې دغه جسدونه د کومو ولایتونو د اوسیدونکو دي؟
بله صالح صاحب سلام او لکه څنګه چې تاسو ویل نن به ترکیه نه د لسو افغانانو مړي چې ونه مخکې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو کابل ته انتقال شول. پنځه یې د آریانا افغان هوایي شرکت په وسیله او پنځه نور یې د ترکش ایرلاینز په وسیله کابل ته نن سهار انتقال شول. دلته د دوی جسدونه ایښودل شوي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر دي او د دې جسدونو اقارب چې دي هغه هم دلته راغلي او خفه دي. ژاړي ټول بېرته تیاره آماده شوي. کامیر په واسطه دوی هرات ته انتقالېږي. او تاسو چې پوښتنه وکړه دا فعلا دغه لس واړه ټول د هرات ولایت دي او هرات ته به انتقال شي.
سین صاحب دقیقا چارواکي څه وایي چې په دې پیښه کې څو تنه افغانان شامل و چې د نورو اتباعو تر څنګ مړه شوي دي؟
بله صالح صاحب د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې په مجموع کې دا 200 تنه وو. یولس یې لا درک دي او د 15 مړي ترلاسه شوي خو لس ته دلته انتقال شول او نور چې دي اقارب د هالند جرمني او امریکا نورو ځایونو نه راغلي ترکیې ته او هغو غواړي چې هغه خپل مړي هغوی یا په هملته بهر کې دفن کړي او یا افغانستان ته انتقال شي.
دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانان دي؟
دا ټول افغانان دي او اکثر سره یې فامیلونه هم شته، یعنی ښځه هم شته او نور ماشومان هم ورسره شته.
چارواکي څه وایي چې دغه د جسدونو انتقال ولې دومره زیات وخت ونیوي؟
دوی ویل چې لټه روانه وه. د ترکیې حکومت دوی سره ډېره همکاري کړې ده او چې دا ټول جسدونه په یو ورځ نه دي موندل شوي، کله یو او کله بل او کله دوه او درې په ورځ کې موندل شوي چې 15 پوره شوي دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین بوله د څخه مو وردل چې نن کابل ته د لاسو هغ افغانانو جسدونه انتقال سول چې څور زمخ کې په ترکیه کې کشتي ډوب سو او په نتیجه کې تر شلو زیات افغانان مړه سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه وځي ووري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلي چې پته د facebook.com/azadiradio. په اصل کې چې دروان کال تر پایه بهرني پوځیان له افغانستانه وزي د راپورونو پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان کې په خپلو پوځي اډو کې په زرګونو موقتی ودانۍ له منځه وړي دي. تفصیل د ملالی بشیر پر رپورت کې.
د امریکا لخوا د جوړې سوې ودانیو د لمنځوړلو کار د کابل په 50 کیلومتره کې په بګرام هوائي ډګر کې روان دي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي بګرام 1300 موقتی ودانۍ لري چې سش کال ټولې لمنځوړل سوې دي او دا ځکه چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان د دې ودانیو او له وسایلو څخه یې هیڅ ډول ګټه پورته نه کړي. امریکایي پوځ برقي تجهیزات لمنځوړي نصب کړي، شیان یې له بیخه کښلي او د ودانیو د چتونو د لمنځوړلو لپاره له تخنیکي کارکوونکو څخه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د یوې لسیزې د جګړې وروسته امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي. په دې ودانیو کې هغه امریکایي پوځیان اوسېدل چې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي وو او هغه ډیر سره پوځیان هم چې په 2010 کال کې امریکا افغانستان ته واستول. په بګرام کې د ودانیو د تخریب د کار یو پوځي مسؤل زاک سمیت ډیلی میل ته ویلي دا یو بشپړه دنده ده او د کار یو برخه دا ده چې له دننه څخه ټولې خونې ونړوو او د نړولو شیانو څخه برقي نصب سوي شیان جلا کړو چې په سمه توګه سنبال سي. دا کار په چټکۍ سره روان دی خو دومره اسانه نه دی ځکه چې برقي شیان باید جلا کړی سي چې وروسته د طالبانو لاسو ته ونه لویږي چې د بمونو د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېدای سي. سمیت ډیلی میل ته ویلي کله چې موږ بیټرۍ، تیل او د سونګ سامان ووینو لمنځه وړو ځکه چې موږ باید بګرام هغه سي پرېږدو لکه څنګه چې ورته راغلي وو. د بګرام هغه ودانۍ او سرکونه چې د اوږدمهالي مودې لپاره جوړ شوي دي د امریکایي پوځیانو لپاره ځای پر ځای پرېښودل شوي دي چې هغوی ورڅخه کار واخلي او وروسته به افغان ځواکونه کاروي. په 2001 کال کې شاوخوا 1500 پوځیان په دې ودانیو کې اوسېدل چې دا شمېره اوس 15000 ته راغلې ده او راتلونکي کال به دا شمېره 16000 ته راکښته سي. د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې امریکایي سرتیري یوازې د امریکا سفارت ساتي.
په پکتیا کې ځینې قومي مشرانو د فساد پر ضد د مبارزې د هڅو د څیړلو په خاطر د یو با صلاحیته هیات د لیږلو غوښتنه وکړه او ویل چې پکتیا د فساد په مرکز بدل شوی دی. د پکتیا ولایتي ادارې د خلکو د دغو اداو په ځواب کې لا څرګندونې نه دي کړې. تفصیل د داود تپن پر رپورټ کې.
د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو په مرکز گردیز کې د وی غونډې په ترڅ کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فساد د څېړنې په موخه د ولایت ته یو باصلاحیت لوړ پوړی هیئت ورواستوي. دغه قومي مشران وایي چې په تیرو دیارلس کلونو کې په دې ولایت کې په ډېره لوړه کچه فساد شوی دی او زیاتوي چې په ځانګړي ډول په تیرو اوو کلونو کې پکتیا د فساد مرکز دی او دوی د ملي حکومت له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه د بېطرفه باصلاحیت هیئت غوښتونکي شول.
نمایندگان دراسی او پکتیاوال دراو غاری چې موږ دوی ته دغه دی تیری وکړه دوري ټول اسناد ورته وخیو چې څه سوي
موږ د مرکزی حکومت نه د یو هیئت غوښتنې کیو با صلاحیت او بې طرف هیئت ګوندی هیئتونه نه غواړو چې راشي او د پکتیا د خلکو غږ د خپل ادارات خپل وڅېړي او د خپل فیصله د دوی کارکردګي وګوري د چارواکو پاک د خپل معلومات هم وصول کړي.
دوی دا موبایل ټیپ پکتیا کې ټولې پروژې په بې کیفیته ډول ترسره شوې دي او له ډېر کم وخت استفادې وروسته د لمنځتلو په حال کې دي.
سرک دی راته منظور کړ دا چې پټېقدر هغه ټېقدر چې هغه چا چارواکي سره وروره تړلی دا یو ټېقدر دی ولاکه کار وکړي چې چارواکي سره هغه نه لري دا جای نه لري او دا یو تر برابر نه دی.
دا غونډې ګډونوالو چې په دیوالونو د فساد ضد ګڼ بینرونه لګولي وایي چې که مرکزی حکومت یې په غوښتنو غبرګون ونه ښیي ښایي لارو کوڅو ته راووځي او په ډېرو لویو لاریونونو لاس پورې کړي. د پکتیا دغه قومي مشران په داسې وخت کې دا غونډه جوړوي چې مرکزی حکومت د فساد پر ضد د کلکې مبارزې اعلان کړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام تر او دوام کوي. د سمنګان د کرنې ادارې چارواکي وایي په دې ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. چارواکي وایي چې لدې درکه پلس ګونو زره امریکایي ډالر کروندګرو ته پلس ورغلي دي. مجيب رحمان حبيب زای ور باندې رپورت لري.
د سمنګان ولایت د کرهنې ادارې د کرهنې څانګې مشر نور محمد وایي چې په روان کال کې د دې ولایت د انګورو د باغونو حاصلات نسبت تیر کال ته زرتونه زیات شوي دي. ښاغلي نور محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې تیر کال د انګورو مجموعي حاصلات څه کم 5000 تنو ته رسیده. د هغه په خبره چې په روان کال کې د سمنګان د انګورو حاصلات له 6000 تنو څخه هم زیات شوي دي او نسبت تیر کال ته پکې 40% زیاتوالی راغلی دی. محمد وایي په دې ولایت کې دوه ډوله انګور ډیر شهرت لري چې تایفیا او حسین انګورو په نامه معروف دي او نسبت د انګورو نورو ډولونو ته د انګور ښه کیفیت هم لري. ښاغلی محمد په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل. سمنګان ولایت کې د انګورو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر شوی دي. پکې دوه ډوله انګور ډیر معروف دي چې تایفیا او حسین انګور. د سمنګان ولایت د کرهنې او مالدارۍ د ادارې د چارواکو په خبره چې په روان کال کې په اوسط ډول د انګورو د حاصلاتو د خرڅلاوې له لارې د دې ولایت کروندګرو 4,200,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړی دی. نور محمد ازادۍ رادیو ته وویل په اوسط توګه دوی له سمنګانو څخه د هیواد نور ولایتونو او د ګاونډي هیواد پاکستان ته د ورځ شپږ لارې انګور صادروي. نوموړي په دې ولایت کې د انګورو د حاصلاتو په زیاتوالي داسې وویل. د انګورو حاصلات په سمنګان ولایت کې ډیر شوي دي. له دې سره چې په مختلفو ولایتونو کې یې پلورو او هلته یې صادروو، تر څنګ ګاونډي هیواد پاکستان ته هم د ورځې شپږ لارې انګور استه. له بل لوري په سمنګان ولایت کې د تازه میوې سوداګر شکایت کوي چې د میوې د تازه ساتنې لپاره د ولایت کې سړخونې نشته او ورته دننه په کور کې د تازه میوو د خرڅلاوې زمینه هم نه ده مساعده شوې. د یاد ولایت یو تن سوداګر یې پاړه وایي.
قسم کے بار شما معلوم اس اوصلات انگور دہی سال
پس منگانو کے زراعتی ستونزو یو مهم علت دادی چې په دې ولادت کې د سوداګرو او کاروانګرو لپاره د میوه ساتنې په خاطر سرخونی نه موجود هم درنګ په بازار او مارکیټ کې د خرڅلاوي زمينه نه مساعد کی
خونه
دا په داسې حال کې ده چې د سمنګان د کرهنې ادارې د کرهنې څنګ مسولین وایي چې د انګورو د حاصلاتو د زیاتوالي په منځوري کاروانګرو ته د سمکو د خړوبولو زمينه هم مساعده کړې او د کال پترس کې اصلاح شوی زراعتي تخمونه هم ورته وشلې دي مجيب رحمان حبيب زاي سمنګان
رابرت جیمز اونیل هغه امریکایي پوزیر چې وایي اوسامه بن لادن د خپل وژلې دی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره څرګندونه کړې چې زیاتې له ملالۍ بشیر ناوړي
لدرې څخه زیاتو کلونو وروسته اونیل تیار سو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په حمله کې د لاسلرونکو تروریست اوسامه بن لادن د وژلو په حق له خپل رول او د هغې پیښې تفصیل په ډاګه ووایي د دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د د ټیم یو بل غړي مارټ بیسونیټ په خپل کتاب سخت اورت کې د دې پیښې په اړه لیکل دي چې د اونیل ذکر هم بښسته اونیل واشنگتن پوسټ ته دا هم ویل چې په دې کتاب کې د دې قصې دراوتلو په اړه د د امنیت او پټیا لپاره باید د څخه پښتنه سوي وای چې آیا د غواړي د ځان په اړه د هغې پیښې قصه وکړي او کنه د تیر کال په اوږدو کې د اوسامه د وشتلو په اړه په پوځي ټولنه کې د اونیل نوم اخیستل پیل سو او واشنگتن پوسټ ته د په وینا ځینې د کانګرس غړي ورته په خپل د اوسامه د وشتلو په اړه مبارکي وویل د واشنگتن پوسټ په وینا اونیل ویل چې د دا پریکړه چې د اوسامه د وشتلو د پیښې قصه علني کړي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو له کورنوي سره لیدلو ورسته وکړه د واشنگتن پوسټ ویل کله چې ما د بن لادن د وژلو تفصیل لدی کورنۍ سره شریک کړ دوی ما ته ویل چې دغه قصې له دوی سره یو څه مرسته وکړه اوسامه د وشتلو د پیښې په حق له اونیل اسکوایر مجلې ته ویلی وو چې دوی د پاکستان په شار ایبټ آباد کې د 500 نورو پوځیانو سره د بن لادن په کور ننوتې او دریم منزل ته ورسېدې چرته چې بن لادن لخپلو میرمنو سره اوسېدې د اونیل په وینا نورو پوځیانو د بن لادن د کور خونی لټولې خودی او یو بل پوځي د بن لادن دروازې ته ولاړو کله چې بن لادن لږ راښکاره سو لده مخ کې ولاړ پوځي ور باندې ډز وکړ چې خطا سو اونیل وایي ما فکر نه کاوه چې زه به ژوندې پاتې سم دوی زیاتوي زه په بن لادن پسې ورننوتم دی ولاړ وو او دی وې شځې پر اوږو یې لاسونه نیولي وو او رامخ کې کولای که څه هم په خونه کې تیاره وه اونیل د خپلو هغو عینکو په مرسته چې په شپه کې پرې لیدل کېږي د اوسامه د مخ ځانګړنې لیدلې وې دی وایي هغه وارخطا ښکارېدی خولۍ یې پر سر وه او داسې نه ښکارېدی چې ویشتل سوی دی وي اونیل وای بن لادن غوښتل خپل شزه د سپر په توګه وکاروي او د هغې شاته پټ سي هغه لحظه ما دی دوه واري پر تندي ووشتي ما هغه ولیدې چې خپل اخري ساوي اخیستي اونیل واشنگتن پوسټ ته ویلي چې پوځیانو دومره وخت نه درلودې چې فکر وکړي ځکه چې هغه د بن لادن مړی په بوري کې واچاوه او د هغه په کور کې له کمپیوټر څخه د معلوماتو لپاره پرزې راټولې کړې له هغه وروسته دوی د بن لادن میرمنې او اولادونه له کوره د باندې کړل او له دې مخکې چې پاکستانی جنگي الوتکې راسي په هلیکوپټر ترکی له پاکستان ووتل یو څو ساعت وروسته اونیل په جلال آباد کې په امریکایي پوځي اډه کې ناست وو او ناره یې کولې او د بن لادن مړی د څنګ په خونه کې پروت وو هغه وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تلویزیون لالارې خبري وکړه او د دې پیښې خبري ورکړه اونیل واشنگتن پوسټ ته ویل چې د یو ځل د تلویزیون پردې ته وکتل او بیا یې د بن لادن د مړی بورې ته
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د خوست په استقلال پارک کې د پولیسو او عامو ورزشکارو ترمنځ ګډ سپورتي نمایشات ترسره شول د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا ډول ګډو پروګرامونو د پخوا په پرتله د ولس او امنیتي ادارو ترمنځ همکاري زیاته کړې ده تفصیل د نجیب الله الخیل پر پټ کې
د پولیسو او ملکی وګړو د ورزشکارانو په منځ کې ګډ سپورتي تمرینونه او لوبې د دواړو خواو د اړیکو د ټینګښت او یو تر بل د همکاریو د ډیرو دولو عمل ګرځي او په دې سره په خار او سیمه کې د ډیرو امنیتي پیښو په څنګه ډول د جنایي جرمونو مخه نیول کیږي یاد سرګندونه د جمعې په ورځ خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادی رادیو سره د ورزشکار او پولیسو او د خوست د سپورټمنانو ترمنځ د ګډو ورزشي نمایشاتو د اجرا په مراسمو کې وکړي
د امنیت پټینګوالو کې د عام نظم پټینګوالو کې ډېر مثبت رول لري او د تمو غوړ چې نور هم پراختیا ورکو هغه څوک چې ورزش کوي ښه صحت لري ښه فکر لري خپل فامیل ته خپل خلکو ته ښه خدمت کولی شي
یاد ورزشي لوبي د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو د ادارې او په سوال خطی زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان د ګډ پلان له مخې پرمخ بیول کیږي. د یاد سازمان د سوال خطی زون مشر محمد یونس آهنګر ویل چې د دې لوبو ستره موخه دا ده چې د ولس او پولیسو ترمنځ همغږیتوب زیات شي. دغه همکاری یو بیلګه تاسو په ډاګه کړه.
زمونږ د فوټبال یو تن تکړه ورزشکار چې هغه دلته پولیسو لیکو ترغللو د یو ډیر یو خطرناک حادثه شوه دغه په منو د راپور ورکړلو راپور مونږ رسن قومندان صاحب ته ورسولو او قومندان صاحب اجر اجرات پیو کړ دغه کار تر سره شولو. نو دغه غیزمنتوب وو چې په ملکی وګړو د پولیس سره همکاري زیاته شوله.
د پولیسو لیکو څخه یو تن ورزشکار جانان او د عوامو ورزشکار لمنځه عبدالباری خان وایي چې دا ډول ګډې نامې له هر لحاظ ګټه وريدي.
زه د پولیسو طرف نه ورزشکار یم. موږ سره ملکی ورزشکار هم شته. موږ دوی په ګاډه تمرینونه سره کوو چې موږ دوی خپل منځ کې یو بل ته سره نږدې شو. چې کله موږ دا ورزش شروع کړای دی یو بل ته ډیر سره نږدې شو.
زودل ولی خان موږ اول چې دلته ورزش کو ډیره خبره دا غو چې د پولیسو دی عوام په منځ کې مینه محبت پیدا شي. موږ بغواړو چې اندینه پاینده کې دینه نور هم مختلاټ شو ترڅو زموږ په امنیتی ځواکونه کوي او پیوړی وو.
دا په تاسو حال کې شي د خوست امنیتی چارواکو تل د امنیت د تامین په کار کې د خلکو د همکارۍ څخه رضایت څرګند کړي او ویلي دي چې د خلکو او پولیسو نږدې اړیکې د دې لامل شوي چې په خوست کې د جنایي جرایمو او امنیتی پیښو ګراف د پخوا په پرتله څو برابره کم شي.
و مردل چې د خوست ولایت چارواکي وایي سپورټي پروګرامونه په دې ولایت کې د خلکو او ادارو ترمنځ همکاري او اړیکې پراخې کړي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د خبرونه مو تر یو لسو بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې له محمود خان استګزي سره مرکه هم اوریدلې ستې. د غرض روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوله برخه هم درته لرو. خوست به قسیم سولمل راته وایي چې په کابل کې نن رسپانو څه چاپ کړي.
کابل چاپ رسپانو په نننیو ګڼو کې د نور مطالبو ترڅنګ د جوړیدونکو کابینې پاړه د ولسمشر د څرګندونو او افغانستان سره د روسیې د ولسمشر د همکاریو د ژمنو پاړه لیکنې کړې دي. محور آزاد رسپانو په لومړي مخ کې د ولسمشر غنی په حواله مطلب لیکلی چې عنوان دی د کابینې په جوړیدو کې لبېړی کار نه اخلو. رسپانو زیاتوي ولسمشر د جمعې پر ورځ د دینی عالمانو یوې غونډې ته ویل چې د نوې کابینې د جوړیدو په اړه باید بیړه ونه سي، بلکې له بشپړ دقت او تدبیر څخه کار واخیستل سي. ویسا غیر دولتي ولسپانی هم د نن ورځې په غاڼه کې په دې اړه مطلب لیکلی چې پکې راغلی ولسمشر غنی د عالمانو شورا ته په خپل خبر کې د کابینې په اړه د وینا ترڅنګ خپل روسي سفرونو ته هم اشاره وکړه. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه داسې نقل شوی چې وایي نوې حکومت هڅه کوي د افغانستان لپاره ښه شریکان پیدا کړي څو د افغانستان د خلکو په ژوند کې اساسي بدلونونه راسي. ویسا ورسپانی د غرض د روسي د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه مطلب لیکلی چې وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانانو سره مرستې ته تیاریو. د ورسپانې لمخې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په مسکو کې د ټولي زمینت د تړون سازمان د غړي هیوادونو د پارلمانونو استازو ته د وینا پر مهال ویل موږ چمتو یو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د احتمالي سختو حالاتو په وړاندې له دغه هیواد سره مرسته وکړو. سرنوشت ورسپانې هم له افغانستان سره د روسیې د مرستو د اعلان په اړه مطلب لیکلی چې عنوان دی افغانان زموږ پر مرستو حساب کولای سي. د ورسپانې په همدې مطلب کې راغلی ولسمشر پوتین ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یو شمېر ننګونې رامنځته کېدای سي. ورسپانې لیکي ښاغلی پوتین هیله څرګنده کړې چې افغانان وکړای سي په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي، خو زیاتوي چې دغه هیواد خلک باید زموږ پر مرستو هم حساب وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان له کندهار په خپل سمس کې لیکلي د کندهار نام ولسوالۍ ته د محلي پولیس ولېږل سي، د دوی معاشونه دي پر وخت ورکړل سي او شدي مجهز سي چې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. صدرالدین له خوسته له نوي حکومت نه مغوښتنه هم ده چې کابینه دي ژر تر ژره جوړ کړي چې خلک نور هم ډاډ حاصل کړي. حکمت الله له هلمند له دولت مغوښتنه ده چې د تیلو بې کنټرول کړي. بل اوریدونکو چې نومې هرسوي لیکلي له حکومت نه مغوښتنه ده چې افغان پوځیان د نظامي زده کړو لپاره پاکستان ته ونه لېږي. عبدالمجید له هلمند د سنگین ولسوالۍ لارې تړلې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سید محمد لیکي له ولسمشر محمد اشرف غنی مو هیله داده چې باید له هغو کورنۍ سره مرستې وکړي چې مځکې نه لري، ځکه دوی د عوایدو نورې لارې هم چندان نه لري. موسی رفیق له نورستانه: په نورستان کې د ځنګلونو د ونو وهل بند سوي، سرغړونکي به سخت مجازات سي. عبیدالله عبیدی له هلمند لیکي: په موسی کلا ولسوالۍ کې پر کرنیزو مځکو له هوا د واشیندل سوي چې نورو فصلونو ته هم زیان اړولی دی. او محمد مدنی له نورستانه لیکلي: په نورستان کې واوره وري چې زده کوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسی مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانکزي نه اوري.
د ښځو د پیاوړتیا لپاره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډ پروګرام لپاره نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو کانفرنس لري دغه پروګرام ته وویل چې له دغه پروګرام هرکلی وکړ او ویل د افغان ښځو دیارلس کلنې لاسته راوړنې د ویاړ ځای دی او له دې وروسته به هم ترې ملاتړ کوو. په دې غونډه کې افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او ګڼ شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. ترکیه په استانبول کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله د وژل شوي افغانانو له ډلې د لسو تنو مړي نن کابل ته انتقال شول چې ټول د هرات اوسیدونکي وو. او په بهرنۍ خبرونو کې اورئ چې په مومند ایجنسۍ کې پرون شپه کسان وسله هغه وژل شول چې په یو منی بس، موټر او یو موټر سایکل د سړک پر سر پیښودل شوي ماینونو والوتل.
د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د دوړو هیوادونو په ګټه ده. د هیله څرګنده کړه چې د دوړو هیوادونو په دریزونو کې به مثبت بدلون راغلی وي. اسمت سروان ورسره مرکه کړې ده.
د پاکستان لوی درسیز افغانستان ته تللی دی او داسې ویل کېږي چې دا ځل له دوی سره یو متفاوت پیغام دی نسبت پخوا ته. څه فکر کوي چې آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې ده؟
دا د خیر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده چې د پاکستان ستر درسیز افغانستان ته تللی دی او د نوي جمهور رئیس محترم اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. ذمهوار سړی دی، یقینا دا چې دا خبره کوي چې د ګرد ملک په استازیتوب راغلی یم، یقینا رښتیا به وایي. په کار داده اوس افغانستان یوازې افغانستان نه دی، زموږ په خطه کې ګډ قوتونه دلچسپي لري. چین یو ډېر لوی زموږ همسایه دی، ډېر لوی قوت لري. امریکا د خپلو وو اړو سره هلته موجودګي لري په افغانستان کې. نو ستر درسي چې تللی دی په کار داده زموږ پیشنهاد به دی د پښتونخوا ملي پارټۍ، زموږ پیشنهاد به دی چې هغه قوتونه، هغه همسایګان چواکین غواړي چې دا خطه له بربریته، له دهشتګردۍ، له جنګ خلاص شي، دا غي د پاره بنیادی کار دی. په کار د جهان په دې کوشش وکړي امریکا په سر کې ورسره چین برګری ورسره نور چې افغانستان ته د افغانستان چې همسایګان دي د دوی سره داسې یو معاهده وکړي چې د افغانستان همسایګان د جهان په ګارنټي د افغانستان سورنیټي استقلال ومني. د افغانستان بل مثال نه، افغانستان د چا څه غواړي نو نه په کار ده چې وغواړي. په کار ده که چینی، که امریکایی، که نور قوتونه یي چې افغانستان او پاکستان او ایران سره کښېني او دوی درې سره په دې قانې کې چې تاسو به یو د بل په کارونو کې مداخلت نه کوئ. دویم کار دا کېدلی شي یقینا افغانستان نه دی تیار دی، پاکستان په کار ده چې تیار شي. دا ملکونه خصوصا افغانستان او پاکستان داسې معاهده سره وکړي، د هغې جهان ضمانت وکړي، امریکا پکښې، چین پکښې، نور خلک پکښې، برتانیا د نړۍ ملکونو پکښې، چې نه به افغانستان د پاکستان خلاف مسله ځالی ساتي، نه به پاکستان د افغانستان خلاف مسله ځالی ساتي. لیکن دا کار د پاکستان فوج یوازې نشي کولای، دا ناممکنه ده. دوی چې بوایي دهشتګردان هغه څه تړلي چرګان خو نه دي چې ته ورسه ویونې سې مړه کې. دهشتګردي د ګردې سیمې ترهګري د ګرد خطې مسله ده.
لیکن په افغانستان کې عمومي باور دا ده چې د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې کلی په پاکستان کې ده. دوی د اکثرو افغانانو کاغه سیاسي ماهرانو کارپوهان دي یا عام افغانان دي. دوی باور درلود چې که پاکستان وغواړي د افغانستان جنگ ختمېدای شي. سوال دا چې د ډیرو افغانانو په ذهن کې هغه دا چې پاکستان له افغانستان څخه وړي.
زه د دې خبرې خپل غوایم. محترم کرزی صاحب، نواز شریف په مجلس سره ناست وو، زموږ سره وو. کرزی صاحب مو نواز شریف ته دا وویل چې موږ له تاسو هیڅ نه غواړو، صرف دا غواړو چې تاسو افغانستان یو آزاد مستقل سورن سټیټ منی کې نه منی. هغه ورته چې منوي و زه دا غواړم، د دې ګارنټي غواړم. پاتې سو تاسو ستراتیژیک ډیپت فلان فلانه خبرې. ستراتیژیک ډیپ په زور نه په افغانستان کې په خوا چا میندلی دی، نه اوس میندلی سي، نه سبا میندلی سي. البته یو فرینډلی افغانستان، دوست افغانستان او پاکستان خپل یو د بل لپاره ستراتیژیک ډیپس دی. دا کار د مشر وکړ درم بالکل کړی سره دا ورته زه دې ته تیار يم چې جهانی زمانیتان په مخ کې دا خبره سره وکړو چې زه د پاکستان خلاف ترګر یا د جنگي ځای نه ساتم. پاکستان هم د مشر سره دا واقعي دا دی وکړي. هغه بعد بسم الله کا ته د هند راغلی دی یا د هند سره زموږ دوستي ده. بسم الله کا د چمن صدر کندهار پورې ریلوی لاین شروع راول، د بجلی تمبی جوړه، سړکان جوړه، سکولونه جوړه. چمر سره ورونس بیا د ټول مش په ښکاله تیر کړی په افغانستان په پاکستان کې مرل ته وسیدل یو ټول هغه شیګړی چې مر سره پاکستان کړی زمر نه دی هری. خو چې پاکستان د خو د سیو کار رواني چې هغه زمر د استقلال خلاف زمر د امر خلاف نو مرګ لمن هم یو خو به دي هم یو او دغه هم نقطه هم دغه زما استاد اختلاف پر ځای. نواز شریف زه دې کوم پر دې جرأت ورته ول چې بالکل دا ګرد خبرې ستاسو حق دي. دا به مشکو وښه د پاکستان خپل سیاست دی، هلته د اردو فوج دی. ترګری خبردار تاسو له باندې دا وایي د افغانستان خلک دا وایي چې د دې بنیاد په پاکستان کې دی. هغه ګر جام په دې خبر دی.
خو سوال دا اوس ما چې د پاکستان غوښتنه څه ده؟ آیا د هند نفوس په افغانستان کې
د پاکستان غوښتنه ګور هغه غوښتنه چې د جهان د قوانینو مطابق نه دغه غوښتنه د نن ګرځره کفر دې کده لري هم. افغانستان یو آزاد مملکت دی، پاکستان یو آزاد مملکت دی. چې څونه پاکستان دا حق لري چې د چا سره خارجي تعلقات ساتي، یا د چین سره، یا د هند سره، یا د جرمن سره، یا د ایران سره، د غرنګ هر مملکت کاغه ایران دی، کاغه افغانستان دی، کاغه چین دی، د حق لري چې هر چا سره تعلقات ساتي. دا د افغانستان حق دی، د هند سره د ساتي. خبره استاده موږ به د پکاره دا وو زموږ زه پیشنهاد کوم د بالکنایزیشن نه ضرورت ستنه کېدلی سي چې راسي بس جګړه شروع کوم ملکونه مات کو. سرحدی اختلافات د افغانستان او د دغه منسکستا پاکستان منسک د ډیورن کرښه څنګه موږ که څنګه نیول سوی ده څنګه سوی ده تر دې په شدت د هند او چین من کې ډیر کلک سرحدی اختلافات شته. پر دې باندې د هند او د چین په شپږتو کلیزو په دغه کې لسی کې ډیر لوی جنگ وسو په جون راغله. د غرنګ د پاکستان او هند منسک پر سرحدی لکه باندې ډیر لوی کش بګیر روان دی. یعنی د اکل سلیم تقاضا ده چې افغانستان پاکستان هم چین هندوستان او هم پاکستان هندوستان دغه ترخی خبرې څو مرشاته بریښت او د یو نوی دنیا جوړول لپاره چې څور امکاناتي دغه لپاره کار وکي ممکن زما یې کیندي ممکن کومز دا یمه تو کو دا یمه اهلیت پاکستان کېمستا په افغانانو کېمستا په چین کېمستا په هند کېمستا ممکن دا سی وخت راسي چې بالکل زمر سره دونه به داسې د کډو یورپ سره دونه.
د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوله برخه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ځین نور مطالب لرو. د ډیورن کرښه ته څیرمه د مومندو ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پرله پسې دوو بمی چاودنو له امله د سیمه ییز امن لشکر د دوو غړو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې څلور ملکیان هم شامل دي. نور جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د مومند ایجنسی سیمه ایزو امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې د شنبې په شپه د ایجنسی د ساپو په چینارو سیمه کې د سولې ډلې د غړو پر موټر پرله پسې دوه بمې چاودنې شوي چې د دې ډلې د دوو غړو په ګډون پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دواړه چاودنې د ریموټ کنټرول پر مټ شوي چې هدف یې د سیمه ایزې سولې ډلې مشر دارا خانو او په خبره یې چې په وژل شوو کې د ده د زوی او وراره په ګډون څلور ملکي کسان هم شامل دي. د مومند ایجنسی یو سیمه ایز خبریال چې پیښه یې له نږدې څارلې ازادي راډیو ته وویل چې دویمه چاودنا هغه مهال وشوه چې کله د لومړی هغې ټپیان روغتون ته وړل کېدل.
دا د مومند ایجنسی تحصیل ساپو د چیناری سیمه ده. دغلته کې د امن کمیونټۍ کې هم دوه غړي په موټرسایکل روان وو. په هغوی په لاره کې پروت بمي چاودنه شوې ده چې له وجې دغه دوه د امن کمیونټۍ کوم رضاکار کې دغه زخمیان شوي او دغه زخمیان رضاکار کې دا اسپتال ته د پلان کوچ په ذریعه باندې وړلې شو. په دغه پلان کوچ کې نور عام وګړي چې هغوی هم ناست وو. په دغه دوران کې دویمه دمکه په دغه پلان کوچ شوې ده چې له وجې د کوم امن کمیټۍ رضاکار چې دي په دغه کې دوه کسان چې دي دغه په موقع باندې دغه مړي دي او څلور عام وګړي مړي دي.
دا په تیر سونو کې په مومند ایجنسی کې د سولې ډلې امن لخکر پر غړو دویم برید دی. تر دې مخکې د اکتوبر په 15 نیټه په ورته برید کې د امن لخکر یو رضاکار وژل شوی و. مومند ایجنسی د ډیرون کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او همداراز له خیبر ایجنسی او د خیبر پختونخوا ایالت له مرکزي سیمو سره نښتې پولې لري. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغه عملیاتو کې د پراخو بریاوې دا کوي. ویل کېږي چې په مومند ایجنسی کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د دې تحریک د نوې ډلې جماعت الاحرار او یو شمېر نور وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې پر پاکستان سربیره په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په مومند ایجنسی کې د امن لخکر پر غړو د بمي چاودنو مسؤلیت په سیمه کې میشتې د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلی دی.
نن په جرمنی کې د برلین دیوال د نړېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن دویمه ورځ ده. دغه مراسم د 1989 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د هغه سوله ییز انقلاب یادونه ده چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي سرتیرو د لویدیځ جرمني پر مخ دروازې پرانستلې او د خلکو یوې لویې ډلې ته یې د اوښتو اجازه ورکړه. د پرون ورځې په مراسمو کې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف چې سیاستونو یې په ختیځه اروپا او نورو نړۍ کې پراخو بدلونونو ته لار هواره کړه هم حاضر وو. په افغانستان کې یو نظر دا دی چې د برلین د دیوال نړېدل د افغانانو د جهاد نتیجه وه. احمد تکل د جرمني په منشن ښار کې د ال ایم یو پوهنتون له استاد ډاکټر رحمت الله الکوزي سره د برلین دیوال په نړېدو کې د افغانانو د ونډې په اړه خبرې کړي. شغلی الکوزی د مرکې په پیل کې وایي چې د برلین دیوال د نړېدو عمده علتونه د ختیځ جرمني او پخوانی شوروي اتحاد اقتصادي سقوط و.
د دیوال نړېدل فقط د شرقي المان د استاد په کېده و چې په هیڅ صورت پر مخ نه شوای تللی. خلکو ولیدل چې دا ورور ورور سره جلاسي و د کلو کلو د وروسته څخه کوم خارجي سیاست د خوا څخه بلکې خپل المانیان غوښته چې بیرته سره ځای شي. دا که چیرې مجاهدین داسې فکر کوي یا پخواني مجاهدین زه فکر کوم په دا خاطر چې وایي موږ د شوروي چې اقتصاد ضعیف کوي نو په دغه سره المانی شرق بلا نه شو ساتلی. دا امکانات ولري چې د شوروي اقتصاد نه د یوازې جنګ په واسطه په افغانستان بلکې په څه چې بوم د شوروي چې هر څه بېخ ضعیف شوی وو.
جرمنانو هغه څه چې غوښتل ترلاسه یې کړل، مګر افغانانو د خپل جهاد په نتیجه کې څه چې ویلې هغه یې ترلاسه نه شو کړای. فکر کوي جرمنانو څه وکړل چې په خپل هدف کې بریالي شول او افغانانو څه ونه کړل چې خپل هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغلل؟
آلمان کې خدای دې دا انویسي ودی پر مخه تللی و او د دې وحدت په خنډو کې لري. په افغانستان کې دا دولت نشته سمسي چې دا خلکو ته دغه مفکوره ورکړي چې وحدت او اتحاد ورکړي.
تاسو 15 کاله مخکې هغه مهال چې د برلین دیوال نړېده په جرمني کې وای، خپل د سترګو لیدلای حال راته ووایي.
هغه وخت چې د برلین د دیوال چې د نړېدو اعلان کړي بلکې چوپ کړي د خو ډیر تاریخي ورځ د منشن څخه ما میلمانه درلوده. زوم زما یو څملګری و د فاکولټي د استادانو سره ولاړو. الته مشپه اته په وټلو کې ځای نه پیدا کې مشه مونټران شپه وکړه. نو چې تا دا دلې وای چې دا خلک یو بل سره ځای کېدل او یو د بل سره مچوله لکه بنجي ورور چې د بنجي خانې ته خراووت او د باندې بل ورور ته ولاړی. نو هغه ساري پته د شپټو کال مثلا د سرویس کال چې یو بل سره ویني نو څالبې خو د مزایاوی د دې بدادي چې د الماني شپ چې وګړه پونتونی حتی د الماني غاب یا د جهان د د المانی غب سره خو یو ځای چې دی اته لوړ سوی چې په جهان کې نوم لري دغه خلکو په خپل ډول په خپل موټو باندې او سره بیرته چابک دوه نظام پر مخ پوتې چې حتی بیرته یو د بل سره راسوي علمي او اقتصادي بدل سره اته سره یو شی سوی ده.
بله
اما د المان دل کې دا اوس
همداوس همدا پښتنه مدرنه کوله ډاکټر صاحب چې پرون چې د درې ورځنی مراسم پیل شول په دې کې هم تاسو حاضر وئ. دغه مراسم له هغه مراسمو نه څه فرق لري؟ 25 کال وروسته وضعیت او هغه فضا او چاپیریال څه ډول دی اوس؟
ودا چې دا چې تاسو ورته ګروستا سمه لمیږي لکه اني چې جنگ لک جنگ چې سور سوی دا فقط د سلمازه کې دا څه و چې فقط هغه مراسم چې باید اجرا کړی وای ځکه چې اوس دی یو د بل سره رقابت یې ماته د منځ تللی دی یو د بل سره بيخي سره خپل بخښل یې سوی چې وای دی
د جرمنی یو والی د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟
ډیر بشي کچیر د المانی شاک المانی غاباز خلګو لکه پاغچ په خواچ کمونستان نه غوښته د المانی غاب سره ځاسي بلکې د المان دولت غوښته د المان دولت یو په افغانستان کې دغه سی واحد دولت زوراسته چې بالا ورونو مجاهد نسته کوم په خواني ازبی نسته بلکې د تاسو ټول یو ورونو یو خواني سره دا باید د افغانستان دولت د دې څخه ځدا کې
د جرمنی په منشن شار کې د ال ام یو په هانتون استاد ډاکټر رحمت الله الکوزی و چې د برلین دیوال د نړیدو پر علتونو یې خبري کوله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام کې ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب کبیر جویان را سره په استودیو کې دی او تاسو ته د ستوني درد او د هوا په لاملونو معلومات درکړي. په همدې مسلې غږیږو تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم د کابل په استودیو کې خلک لاسته وي.
مهرباني، تشکر، خیر اوسې.
من ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د خبرونې پیل په دې وکړئ چې کوم مسایل د ستوني د درد لامل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ستوني درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. ویروس یعنی یو قسم میکروب یا جرم ده چې زیاتر په دې موسم کې دی. ستوني درد او نور اعضا او د مریضي سبب ګرځي او بل لغنه ورسته باکتریي مرضونه هم سبب کېدای شي. ستوني درد او نور د سینې ناروغي یا نمونیا او یاد نور ناروغي سبب ګرځي. په دې موسم کې چې منای ده او د ویروسونو زیات امکان است چې زیات تکلیفونه پیدا شي په ستوني کې.
سلام علیکم، احترامات من او اجمل خان ما د ننګرهار نه تاسو سره په تماس خو سلامونه راځي چې به تاسو زه دا څه مې د پښتنه لارم چې ما د ستوني تکلیف درلود به مې اپریشن وکړو او سره دې اپریشن نه اوس هم درد کوي. بل خصوص د جلد موسم درد کې دی دا څه وجه ده مو اپریشن نه کوي دې او ډیر ځې سخت
دغه ورور چې دا امکان لري چې هایپرتروفیک تانسلز یا تانسلونه غرسی وي یا تابی سوی وي او دا مجبور سوی ده چې داکتر ته لاړ شوی اول ته عملیاتو که هغه تانسلونه او باسی. خب باز وقت خپل د تانسلونو د استلو یا اختلاط یا کمپلیکیشن هم دغه چې ورس تلغه نه مریض صاحب پدې یعنی چې الټا پیدا کیږي یا زاو پیدا کیږي یا الټا میکروب پیدا کیږي او مریض مجبور کیږي چې بیا ډاکټر ته او بیا ډاکټر ته دوباره مراجعه وکړي. دا ورور هم باید یو لرشي خپل مالش ډاکټر ته یا بیا ځان ښکاره کی او الټا وګوري څه مشکل ده. کله چې کوم میکروب دسه وی چې مثلا په عادي دواګانو د دې علاج نه کیږي اول ارته کېده شي چې هم دې ستوني نه ارته ثواب یا نمونه واخلي او کلچر شي او میکروب پیدا شي د میکروب دوای معلوم شي د هغه مطابق دی تداوی شي او خسي.
مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو کې اخلو. السلام علیکم.
منو صبرګل مینوال د سمنګانه ولایت خبرې کومه.
مینوال صاحب مهرباني وکړئ
نو ما ډاکټر
تغاوت سلامون اونی که هلو ورده وراندی که بالا سلامه ای خلق لکه در خام رومای خوری کنه در زینی وای وای دادی دای سلطان مرس پرد کرد یو در نیم خلق زینی در پسر من نکرو زیدی و جان دیر سوخت داریزی در دست در دستا اغمه دستی سوال مده چه در بارک یا سوخت داری و کنی لدی که در جواب راکی
او در روندی موضوع پاده خوکومه بختنه نلاره تاسی خا من نه خیروسی الکترس میره بنی اوکی
مدرسه اوردل نه چې رومیان کوم مشکل پیدا کی باز وخت سوک چې د پختورګي دبر یا تیګی لري هغه لږ زره مشکل ته پیدا کیږي ځکه چې هلته اوزلات زیاده ناروغان چې د پختورګي تیګی لري مشکل لري هغه ته لږ زره مشکل پیدا کیږي او احتیاط وکي د میده تکلیف لري او میده د خود خوراک ترنسجه کې لږ مشکل سره مواجه کیږي د دن پرهیز وکي هغه ډیر زیات نه او نور خلکو ته د ما اوریدل نه ده چې دا سبب دې مریض کیږي
نه دا څه څه پښتنه ده چې دا ګرش مریض هم د ستر سره تړاو یو خلک واش دا ګرش مریض نو ورته یا علاج نشته د خو داخله امراض او ډاکټر دې نه د څه سره چې دا
ریزش یا زکام یا مرض چې د ستونی او د پوزی د ویروسی میکروب لکه اولا پیدا کیگی چه مریض پده که دایشی تبه بولاری پوز نه او ده اتا دسترگو نه او براشی ستونی درد پیداشی مریض تو او تو خیگی تو خوی تا پیداسی ده تا زردش او زکام وایی دا دسته ده چه ستونی پده که تانزلو نه او اغا بلعوم یا فرنگ سوتا وایی یعنی پده که التهاب ام ده یعنی پرسوب التهاب او سروال ام پا تانزلو نه که او زیاتر په فرنگسی ها دی بل اومب که پیدا کیگی او که دا علاج باز خلکو تا که علاج اونشی دا پیشرف کهوی که دایشی بکتری میکروب اونیسی او چاگت مون استرپتوکاکل فرنجای تسوایو چی داغا بیاسا مریض نور پس زوبلیگی تبا بوتا پیدا کیگی او آدوک خوگیگی مفصلون خوگیگی او خپل استونی که چرک یا زو پیدا کیگی او دغه خطرناک مرض ده چې په دې وخت کې کدا حالت مریض ته پیدا شي باید زر تزر ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه چې کدا علاج نشي کېدای شي دغه مرض په وینه کې داخل شي او دم ډیر خطر لري او کد سو واره هم دغه مرض دې ته تکرار شي بیا په دې مقابل کې وجود معافیت پیدا کوي هغه معافیت پس قلب باندې کې نی چې آغا ډیر خطرناک ده
روختیا ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه مو
علیکم سلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
تر څو تاسو مستمع نه ده چې مخ کې شنو یو خوږی دی نو بیا د تر دوا وکړه دا هغه ځای دی مې دیم کار پېښ وو دا پرسیږي که یو نو خوایې ګرځي دوا مجیر پکړي کوم نتیجه دوا نه ضرورت
دای ویل چې اول ستونه خوګید بیا دوا چې وخوره بیا میده باندې اثر وکړي خپل د دواګان اکثرا خصوصا اسپرین واز خلک خوري او هغه میده چې کوم مشکل مثلا ولري یا تیزابیت زیاتی یا ایروجن یا السر ولري هغه په میده باندې بد اثر کوي حتی زخم د میده کې لدې خاطر باید هر څوک خپل سر دوا ونخري چې مشکل ته پیدا کوي د ستوني درد باید یو خود ډاکټر او نزدې ډاکټر چې هلته متخصص دی او شاید همدغه د ستوني یا د داخله یې هغه ته مراجعه وکړي چې هغوی پوه شي چې ځکه چې هغه چې هغه ته مراجعه وکړي هغه پوښتنه کوي چې ستا میده مشکل لري که نه لري که مشکل نه درلوده خو هغه دوا ورته ورکوي که درلوده بیا هغه دواګانې چې میده باندې بد اثر کوي هغه ته بیا نه ورکوي او کوشش تاسو همداسې وکړئ چې یو ډاکټر ته لاړ شئ او علاج وکړي
وعلیکم السلام مهرباني
عبد الرزاق د کندهار ولایت ترستان ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې مزما یو شمه زوی دی تقریبا چې دا چې پنځو کالو دی ټونی ته مشکل ورته شته نو دا ځان ته هم ډېر وتلې دي دا ټونی چې التهاب وځي یا څنګه ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه دواړه هغه د ټونی تقریبا په سیبیلی او شکایت کوم کې
وروره کېدای شي تا ماشوم ستونی درد ولری او یا کیدایشی استاماشوم دستونی درد نه علاوه زکر چه تا ویلی چه التا ستونه پرسیده لی پرسیده دا پده مانار چه ستا این مطلب استاداز چې ستونی اطراف کې هغه باز غدوات ده چې مو غدات لنفایی ارتوایی ده ده ستونی لاندې دلته چې پرسوب معلومیږي دا امکان هم ده چې که ده ستونی پرسوب لري او ده غدات لنفایی غرسه وایی امکان زیاد لري چې تی بی او تاسو هغه مراجعه وکي او هغه معاینات وکي او علاج وشي تاسو هم د سپرین زخه ده چې ستونی پرسوب خوب سی یا تاسو دوا واخلی په خپل سر دا مخله یو ډاکټر ته مراجعه وکي
یو مریض درم په ستونی کې غوخه لري دا غوخه یا پرسین غوړي له ټولینه کومه ده
وروره باید تاسه چه مریض دیم ده ستونه غوخه لری یعنی تانسلون غرسی بیدی او بستاسه مریض هم کمخون ده یعنی وی نکمه ده تاسه باید یو شفخانه تا مراجعه وکه چه حال تا ستاسه مریض وکتل شه که وی نای کمی که بیخی زیاد کمی اغا تا وی نوار کبول کیگی بال اغا نبیستاسه ده مریض اپریشن یا عملیات ده ستونه عملیات کیگی لیدین امخ که تاسه باید حتما یا شفخانه یا خوش دکتر تا مراجعه بکی چه اغا استاس مریض هم ستونه بگوری هم کمخونی معلومات و که چه کمخون دیر ده کلک ده زکر چه کردیر کمخونی و تاسه هم دست پریده که داشت دا استاس مریض تا دیر این خطر سر مواجه شه استاس مریض روغتی حالا هم خراب شی که مریض هم کمخونی او هم ستونه تکلیف داری کمخونی یا مرض ده چه خپل خطرناک ده او ستونی درد بل چه دو مرض شو نو د مریض حالت ډیر خراب پیږي کله چې دغه د مریض ډیر ضعیف شي دغه د میکروب چې د پیستونه کده هغه وینه ته داخل شي چې سبب د سپسس یا سپتیسیمیا مونږ ته وایي هغه نو مریض ته د حیات خطر پیدا کوي
مثلا د لوګر فورګه
او ډیر زیاته مننه
تاسو سلامونه احترام وړاندې کوم
علیکم سلام
یم په کندا د تکیمندس کال کېږي چې زه مزمن فرنجایټس باندې ما د پیرنګ سلتهابانه نو د دې مطلب د اختلاطات مبارک وختانګم چې دا صحیح تداوی نشي څه شي له
کرونیک فرنجایټس اختلاطات زیاتر چې دا هغه میکروبونه چې د هغه مقابل کې وجود عکس العمل ښکاره کوي هغه عکس العمل انټي بودیګان زی زړه باندې کینی او د زړه هغه والونو باندې کینی چې هغه خرابوي او نور خپل زړه نور غل زړه نو اعضاو باندې هم کینی لکه مغز باندې لکه خپل مفاصل باندې چې هغه ټول مونږ ته روماتیک فیور وایو یعنی یو روماتیزم قلبی د عامیانه په حساب کې عام په حساب کې چې هغه خپل خطر ده یعنی زړه هم خرابېږي او نور وجود هم خرابېږي یعنی خطر حیاتی لري خو که تاسه همیشه انتیبیوتیک واخلی دست انتیبیوتیک مثلا دمیه است که تاسه کرونیک فرنجایتس لاری تاسه پنسلین بنزاتین رو توایی اقا تاسه کم دکتر تا مراجعه که پنسلین بنزاتین تاسه بولی که همیشه هر یا ویشترباز باد یا زرق چه واخلی داغ خطر تاسه نه رفکیگی او که بیا هم تاسه باید دکتر تا مراجعه که چه تانسلون هم تاسه بگوری او نورم تاسه ماینه که چه مشکل هم رفشی کرا چه مریض ستونی درد بانده اختکیگی و الاخو کوشش که چه زر زد تر زر دکتر تا مراجعه که افقش که دست عادی مثلا دیر ستونی درد نکه کم بانده لکه یا ما چه مخی ویل چه ویروسی مرض بی اقا نو شدت زیاد نده کم یعنی ستونی دردم کم ده او مریض ورسره رزش او زکام ورسره ای او که دایشی دی پزنم او براشی او ستونمی سوال گوندی و که تبه زیاد نی آقا چه مثلا یا انتی پایریتیک یا انالجیزیک لگه پرستامول یا شای بخری آقا او تا کفایت کوی او که دیسی چه مثلا مریض ستونه دیر شدید درد ولری او همچنان در خپل دی اوقادات لنفاوی چه در ستونه که در آقام او پرسو پیدا که او تبایم شدید شی او دو که دردونه او مفاصل دردونه او تا پیدا شی نو داغه حالت که امکان داری چه دا یا مرز اما مقی ولی چه استرپتوکاک است فرنجایتس یا تانسلایتس تا پیدا کیگی چه اغا بکتری مرز ده او خطر ده خطر هم داغه اما مقی ولی چه قلب و نیبه ورست ده که داد بار دا مرض بده باند دغه مریض باندې راشي امکان لري په قلب باندې تاثیر وکړي لته خاطر باید دای دکتر ته مراجعه وکړي او ډاکټر ته معاینات وکړي او لازم تداوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ول خان لغزنی په خپل اسم اسکیلی کلی په ناوی ولسوالی کې بهرنی طالبان زیات سوی دي. اله د حکومت د دغو وسوالو مخنیوي وکړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا د سړکونو جوړولو ته دی پام وسی. د اکثرو سړکونو د جوړولو لپاره پیسې راغلي، پیسې ورکې سوي خو سړکونه جوړ نسول. روحانی لزابل زیات ځوانان مو د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته ځي. هیله ده نوی حکومت په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. عبدالرازق له هلمند لیکلي، په نادالي ولسوالۍ کې ناامني زیاته ده. له یوې خوا مو وسلوال طالبان ځوروي، له بلې خوا افغان امنیتي ځواکونه. زبیر له هلمند، نوی حکومت دې کابینه په دقت سره انتخاب کړي، باید ټول غړي نوي کسان وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.